تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو د قسیم فهیم لپاره د سپو په وسیله د جرګې د تالار په تلاشۍ اعتراض وکړ. په جرګې کې د ښاغلي فهیم د څرګندونو او د کونړ په شلتن دره کې د خلکو او طالبانو ترمنځ د جګړې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په همدې خبري مجله کې وړاندې کوو. خو لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې احمد شبر راټول کړي.
افغان حکومت پر راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو د همکاري غوښتنه وکړه. په ترکیه کې د دوو وزیرانو د زامنو په ګډون شپاړستنه د اداري فساد په تور ونیول شول. او لویدیز د سوریې په اړه جوړیدونکو غونډې کې د ایران د استازي له ګډون سره مخالفت وکړ. د خبرونو تفصیل. د ولسمشر حامد کرزي لومړی مرستیال محمد قسیم فهیم ډاډ ورکړی چې افغان حکومت به هڅه وکړي چې د راتلونکي کال انتخابات په ښه ډول ترسره شي. خو ده پر ولس هم شغ وکړ چې همکاري وکړي. مارشال فهیم دا څرګندونې ولسي جرګې ته د باور رای د اخیستلو لپاره د 50 تنو کاندیدو وزیرانو د معرفي کولو په غونډه کې وکړي. د وویل افغان امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د 1993 کال د انتخاباتو امنیت ټینګ کړي. د وای موږ به تر خپل وسې پورې د هڅې وکړو چې دغه انتخابات په سمه توګه په هیواد کې ترسره شي. ټول خلک هم د مسؤلیت لري چې دغه بهیر ملاتړ وکړي. زرار احمد مقبل د بهرنیو چارو، محمد عارف نورزی د اوبو او برېښنا، دین محمد مبارز رشیدی د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې، شاکر کارګر د سوداګرۍ او صنایعو، او محمد اکبر بارکزی د قانون او پټرولیم او د کاندیدو وزیرانو په توګه ولسی جرګې ته معرفي شول. د ولسی جرګې استازي وای د دوغو کاندیدانو لپاره به د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې د باور رای واخیستل شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دوی کارکونکو په کندهار ولایت کې د وسلوالو مخالفانو یو شپږکسیزه ډله نیولې ده. د دغه ادارې لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې دغه کسان په یو شمېر تروریستي فعالیتونو لکه د ماینونو په ایښودلو او د طالبانو لیکو ته د خلکو په جلب او جذب کې لاس لري. نیول شویو کسانو په لومړنیو تحقیقاتو کې په خپلو جرمونو اعتراف کړی. له دغو کسانو څخه وسلې او مهمات هم د چارواکو په وینا ترلاسه شوي دي. د افغانستان د نفتي موادو او غازو د شرکتونو سره سړي ټول نه وای چې افغان حکومت د اقتصادي مافیا ملاتړ کوي او د پټرولو ټول واردات په انحصاري ډول غزنفر شرکت ته ورکړي دي. د دې ټولنې مشر ازرخ شافیزی وای چې دې کار د نفتي موادو څباندې سل شرکتونه د سیالي له ډګره ایستلي او د هغوی پانګونه یې له خطر سره مخامخ کړې ده. حافظي ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت دا اقدام د اقتصاد د پیاوړتیا او د آزاد بازار له اصولو سره په مخالفت کې دی. په خپل غزنفر شرکت وای چې له دوی پرته اته نور شرکتونه هم له ترکمنستان څخه نفتي مواد واردوي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ترکیه پولیسو د اداري فساد د وی پیښې د چړنې لپاره شپاړستنه ونیول چې پکې د کورنیو چارو د وزیر زوی او د مالی د وزیر زوی هم شامل دي. دغه کسان رسمن تورن شوي دي. په ترکی ژبه سی ان ان تلویزیون او نورو رسنیو خبر ورکړ چې دا کسان نن ونیول شل او د دې شاته سیاسي انګیزه ده چې حکومت غواړي د خلکو اعتماد د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې راجلب کړي. ټاکل شوی ده چې دغه انتخابات راتلونکی کال ترسره شي. د جمعې په ورځ صدر اعظم رجب طیب اردوغان په انقره کې د پولیسو د 12 تنو په ګډون 14 افسران له وظیفو لرې کړل. د پنشن بی پروژه بیا د استانبول د پولیسو مشر لري کړ. د ترکیه د رشوت او اداري فساد د څیړنو مرکزونه هغه ادعاوی چیرې چې ویل کیږي د ایران د انرژي په مقابل کې دغه هیواد په پیسو په دوبۍ کې سره زر اخیستل کیږي او په پټه ایران ته انتقالي شي. دا کار د دې سربیره کیږي چې ایران ته د لوړ بیه فلزاتو په صادراتو نړیوالی ټولنې بندیزونه لګولې دي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي څرګنده کړه چې موافقه ونه شوه چې د ایران استازي د سوریه د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. اخزر ابراهیمی په جنوا کې وویل موږ د شوي موافقې له مخې په برخوالو کې یو تن کمبود لرو. زه ډاډه یم چې تاسو ورته فکر نه دی او درته وبه وایم چې د ایران په برخه کې موږ تر دې دمه موافقې ته نه یو رسیدلي. خو دا پټه خبره نه ده چې موږ په ملګرو ملتونو کې د ایران د ګډون هرکلی کړی و. خو په ملګرو ملتونو کې زموږ همکاران لا هم پر دې نه دي قانع شوي چې ایران په دې خبرو کې برخه واخلي. ابراهیمی د جمعې په ورځ د امریکا او روسیې له استازیو سره په جنوا کې تر غونډې وروسته دا خبرې وکړې. یو جګپوړی پوځي افسر وروسته له دې د عراق په لویدیځ کې د انبار په ولایت کې ووژل شو چې د القاعده پر یو پټنځای د برید مشري کوله. تورن جنرال محمد الکاراوی او د یو ډګروال په ګډون 15 پوځیان هغه وخت ووژل شول چې دوی نن د رتبه په سیمه کې پر یو پټنځای برید وکړ چې ماینونه پکې پراته وو. او د روسي د تیلو پخوانی سوداګر میخائیل خودروکافسکی چې له زندان خلاص شوی دی غواړي چې د یکشنبې په ماسپښین په برلین کې خبري غونډې ته خبري وکړي او خپل راتلونکی پلان څرګند کړي. خبری رسنوی د خودروکافسکی د ویان په وینا نن دغه اعلان وکړ. جرمني خبری رسنوی وویل چې خودروکافسکی په برلین کې له خپل زوی پاول سره چې له نیویارک راغلی و ولیدل او تمه ده چې دغه روسي سوداګر به نن ناوخته په برلین کې له خپلې کورنۍ سره هم وویني. د روسي پخواني سرهیزم میخائیل کاسیانوف نن په ماسکو کې رویټرز ته د خودروکافسکی د خوشکېدو په اړه وویل. دی وایي زه حیران شوم چې خودروکافسکی څرنګه ناڅاپه هیواد پرېښود. زه شک لرم چې دا به د هغه د خلاصېدو لپاره د پوتین شرط و. دی سمدستي جرمني ته ولاړ پرته له دې چې په سینټ پیټرسبورګ یا ماسکو کې خپل کور ته ورشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د جمعې په ورځ له زندانه د خودروکافسکی د خوشکېدو امر وکړ. خودروکافسکی چې په کرملین کې انتقاد کاوه تر لسو کلونو ډیر د مالیاتو د نه ورکولو او اختلاس په تور بندي و.
پښ بجې او شپږ دقیقې دي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. آزادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، کردی، جلال آباد، کلات او اسداباد کې په اف ام 3.15 څپه صافه او وزي اوریدئ شئ. د آزادي رادیو د خبری مجلې په دوام کې واورئ. د ولسمشر کرزی لومړی مرستیال د 15 وزیرانو د معرفي کولو په مهال ولسی جرګې ته په خبرو کې راتلونکي انتخابات حساس وبلل. د ولسی جرګې غړیو د قسیم فهیم لپاره د سپو په وسیله د جرګې د تالار په تلاشي کېدو اعتراض وکړ.
په دې باندې اول زمين هسته یو نوندزي د باب نه پیلارم. هر سړی مشکل لري. اگر واقعا کسی اعتماد نداره خو چرا دای خانم
یې؟ د کونړ په شلتندره کې د خلکو او طالبانو ترمنځ نښته شوه. د نفتی موادو او غازو د شرکتونو ټولنه وایي د تیلو واردات یو شرکت په انحصار کې اخیستي. د پوهنې وزارت د موسیقي د ودې لپاره په څو ولایتونو کې انستیتیوټونه جوړوي.
موداس یو انستیتیوټ جوړو چې په ټولو بین المللي معیارونو باندې د جهان سره رقابت وکولی شي.
د دې او ځینو نورو مطالبو د اوریدو لپاره لمر سره اوسئ. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال ورسی جرګې ته د 15 وزیرانو د ورپېژندلو په مهال د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات مهم وبلل. مارشال محمد قاسم فهیم نن ولسی جرګې ته د بهرنیو چارو، قانونو، سوداګرۍ او صنایعو، برښنا او له مخدره موادو سره د مبارزې وزیرانو د معرفي پر مهال له ټولو دولتي ادارو او خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. مارشال فهیم هم درازول چې افغانستان په یو حساس وخت کې د دولت د دریګونو قواو ترمنځ په همغږي هم ټینګار وکاوه. په دې اړه نور حال د جمیلې ظریف په دې راپور کې.
د ولسمشر کرزی لومړی مرستیال د افغانستان د جمهوری ریاست روان انتخابات مهم وبلل او له ټولو خلکو یې وغوښتل چې په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. مارشال محمد قاسم فهیم د شنبې په ورځ ولسی جرګې ته د 15 کاندیدو وزیرانو د معرفي کولو پر مهال ډاډ ورکړ چې افغان حکومت او امنیتي ارګانونه د ښو انتخاباتو ترسره کېدو ته پوره تیاری لري. هغه له ټولو خلکو وغوښتل څو د خپل راتلونکي زعیم د انتخاب لپاره د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي.
موږ په راتلونکي کال کې د جمهوري ریاست انتخابات لرو چې دغه انتخابات زموږ د هیواد او خلکو لپاره ډېر اهمیت لري، ځکه کولی شي د هیواد راتلونکي وټاکي. موږ په خپل ټولو امکاناتو هڅه کوو چې دغه انتخابات په سمه توګه ترسره شي. دا د ټولو خلکو دنده او مسؤلیت هم ده چې له دې پروسې ملاتړ وکړي.
مارشال فهیم دغه خبرې ولسی جرګې ته د بهرنیو چارو، قانون او پټرولیم او سوداګرۍ او صنایعو، اوبو او انرژي او له مخدره موادو سره د مبارزې د کاندید وزیرانو او د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د دوو کاندیدانو د معرفي کولو پر مهال وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ته زرار احمد عثماني، له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ته دین محمد مبارز رشیدی، د قانون او پټرولیم وزارت ته محمد اکبر بارکزی، د اوبو او انرژي وزارت ته محمد عارف نورزی او د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ته محمد شاکر کارګر نومول شوی دی. دغه کاندیدان له شاو خدو او مشورای سي لکله نه چې په خواني وزیران د جمهور ریاست څوکۍ او هم د کاندیدانو د مرستيالانو په توګه معرفي شول. د سرپرست وزیرانو په توګه کار کوي. د ولسی جرګې لومړی مرستيال انجنیر سید کرام ازادي رادیو ته وویل چې ټاکل شوی د دې کاندیدانو ته د چهارشنبه پورز د باور یا عدم اعتماد رای ورکړل شي. د ولسمشر کرزي لومړی مرستیال محمد قاسم فهیم ولسی جرګې ته د وزیرانو د معرفي کولو په غونډه کې وویل چې افغانستان په حساس پړاو کې دی او اوسنیو شرایطو کې هر ډول تیروتنه به د بحران تر منځ کېدو لامل وګرځي. هغه وویل چې د ټولو چارو د ښه پر مخ بولو لپاره باید د دولت درېګونو قواو تر منځ هماهنګي موجوده وي.
هر ګامیان قواهای ثلاثه دولت همکاري او هماهنګي وکړي.
که چیرې د دولت د درېګونو قواو تر منځ همغږي او همکاري موجوده وي، ټول کارونه په سمه توګه ترسره کېدای شي. افغانستان په ډیرو حساس شرایطو کې ده چې په کارونو کې هر ډول تیروتنې او د همغږي نشتون به د دې لامل شي چې هغه له وحشتناک بحران سره مخامخ کړي. نو لازمه ده چې د افغانستان د ټولو ارګانونو تر منځ په بشپړ توګه همغږي موجوده وي،
همدلی او همسویی کامل وجود داشته باشد.
محمد قاسم فهیم وویل چې په هیواد کې هغه وخت موجود ستونزې پای ته رسیدای شي چې ټول خلک په اصول او عمل او یو بل ته درناوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې او شمېر کتونکو هم ویلي و چې د دولت د درېګونو قواو ترمنځ لازمه هماهنګي نشته او همدا کار به په سیاسي، ټولنیزو او نورو چارو کې د افغان حکومت د پرمختګ مخه ونیسي.
نن مخکې تر دې چې ښاغلی فهیم د ولسي جرګې تالار ته داخل شي، د سپو په وسیله د تالار په تلاشي کېدو اعتراض وشو. په دې اړه راپور لږ وروسته وړاندې کیږي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په افغانستان کې پر طبیعي منابعو د څار شبکه وایي که دولت د قانونو د غیر قانوني کیندنو مخنیوی ونه کړي، نو په هیواد کې به ناخوالی او وسلوال شخړې نورې هم ډېرې شي. د شبکې نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د قانونو په غیر قانوني کیندنو او د قیمتي ډبرو په قاچاق کې یو شمېر جګپوري دولتي چارواکي، سیمه ایز پولیس، د ملي شورا ځینې غړي او وسلوال مخالفان لاس لري. دوی وایي د افغانستان په 40 ولایتونو کې په شاوخوا 2000 ځایونو کې غیر قانوني کیندنې روانې دي چې دولت یې مخه نه نیسي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په دې موضوع راپور لري.
پر طبیعي منابعو د څار د شبکې غړي وایي همدا اوس هم د افغانستان په ځینو سیمو کې جګړه د قانونو د غیر قانوني کیندنو او د قیمتي ډبرو د قاچاق له امله دوام لري. د شنبې پورز د دې شبکې غړو وویل چې د قانونو په غیر قانوني کیندنو او د قیمتي ډبرو په قاچاق کې ځینې لوړ پوړي دولتي چارواکي، سیمه ییز پولیس او وسلوال مخالفین لاس لري. پر طبیعي منابعو د څار شبکې یو غړي جاوید نوراني ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستان هر ورځ په زرګونو ټنه قیمتي ډبرې ګاونډي پاکستان ته قاچاق کیږي.
داس تقریبا 2000 ټن هر ورځ د افغانستان نه استخراج کیږي او سرحد نه تیریږي. داس خلک هم ستاسو دغه نه ګټ اخلي چې مخالفو ډلو نه دي. تقریبا 5000 ټن سنگ زغال د افغانستان نه استخراج کیږي.
په کوسافي کې جګړه په مدن روانه ده، په بدخشان کې جګړه په مدن روانه ده، خوست کې جګړه په مدن روانه ولې کرومیټو باندې وکیلان په دې کې دخیل دي، په محلي پولیس ډیر په دې کې دخیل شوی، یا امنیت نشي یا مستقیم استخراج کوي.
پر طبیعي منابعو د څار شبکه له افغان حکومت غواړي هغه 1400 شرکتونه او اشخاص دي محاکمې ته راپېژني چې د قانون وزارت یې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې لیست خپور کړی وو. دا د هغو شرکتونو او اشخاصو لیست دی چې په هیواد کې په غیر قانوني توګه د قانونو په کیندنو تورن دي. پر طبیعي منابعو د څار شبکه یو کال مخکې جوړه شوې او 13 مدني ټولنې پکې غړیتوب لري. د دې شبکې غړي وایي یوازې د کابل ولایت په شاوخوا سیمو کې 240 ځایونه په غیر قانوني ډول قانون کیندل کیږي چې څوک مخنیوي نه کوي. طبیعي منابعو د څار شبکې د انتقادونو په اړه تر اوسه د کورونی چارو او قانون وزارتونو مسؤلینو څنګه دی ویلي. خو د قانون وزارت مسؤلینو څه وخت مخکې ویلي و چې په ځینو سیمو کې قانون په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. د قانون وزارت پر خپل انټرنیټ پاڼه د هغو ځایونو، شرکتونو او اشخاصو نومونه اعلان کړي و چې په غیر قانوني ډول کان کیندونو کې لاس لري. د قانون د غیر قانوني کیندونو او د قیمتي ډبرو په قاچاق کې د ملي شورا پر ځینو غړو هم تور لګول شوی. د ولسترګي منشي انجینر سید کرام ازادي راډیو تول چې دغه تورنه نردوي او نه هم مني.
زه دا موضوع نه تاییدولای شم او نه ردولای شم. تاییدولو په معنا دا د ولسی جرګې اداري هیئت سره داسې کوم اسناد جوړ نه لري چې احمد یا محمود په دغه مسایلو کې لاس لري، او نه ردولای شم په دې چې موږ د مختلف ولایتونو استاد لرو. کېدای شي چې بعضی اشخاص پکې همکاري ولري یا دخالت ولري.
پر طبیعي منابعو د څار شبکې د غړو په نظر د افغان دولت لخوا د قانونو د قانون د مسودې نه تصویب هم د دې سبب سوی چې په غیر قانوني توګه قانون وکیندل سي او قیمتي ډبرې نور هیوادونو ته قاچاق سي. د امریکا د جیولوژي د ادارې د یوې سروې له مخې افغانستان د 3 تریلیون ډالر په ارزښت قانون لري چې په راتلونکي کې به د دې هیواد د کورنیو عوایدو لویه برخه وي. خو دا معلومه نه ده چې افغانستان به د خپل دغو طبیعي زیرمو څخه د خپل اقتصاد غښتلتیا لپاره ګټه واخیستلی سي. اوکیا
د نفتی مواد او غازو د شرکتونو سراسری ټولنوي افغان حکومت دا محل ترکمنستان د پټرولو ټول واردات په انحصاري ډول غزنفر شرکت ته ورکړی دي. د دې ټولنې مشر آزرخ شافیزی ازادي رادیو ته وویل د کار د نفتی موادو لسکونه شرکتونه زیانمن کړي او په هیواد کې د پټرولو بیا لوړه کړي ده. که څه هم د سوداګرۍ وزارت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي، خو غزنفر شرکت بیا وایي چې له دوی پرته اته نور شرکتونه هم له ترکمنستان نفتی مواد واردوي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د نفت او غازو د شرکتونو سراسری ټولنه وایي چې افغان حکومت د اقتصادي مافیا ملاتړ کوي او د پټرولو ټول واردات په انحصاري ډول غزنفر شرکت ته ورکړي دي. د دې ټولنې مشر آزرخ شافیزی وایي چې د کار د نفتی موادو څخه باندې سل شرکتونه د سیالۍ له ډګره وستلي او د هغوی پانګونه یې له خطر سره مخ کړې ده. ښاغلی حافظی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت دا اقدام د اقتصاد د پیاوړتیا او د آزاد بازار له اصولو سره په مخالفت کې دی.
وزارت تجارت 500000 تن ضرورت
دی. سوداګری وزارت 15 ټن پټرول واردات په انحصار ډول غزنفر شرکت ته ورکړي. له موږ سره د سوداګری د وزیر پلاسلیک دا سند موجود دی. د فلشپر د شرکتونو دي چې د محل د نفتی موادو په تولید، توزیع او ترانسپورت کې فعالیت کوي. د شرکتونو په ټوله افغانستان کې 3.5 میلیون ډالر پانګونه کړې. د دې د رقابت خلیر پاته سیوي او بیل وړ سیوي.
افغانستان د محل د نورو نفتی موادو ترڅنګ په کال کې 15 ټنه پټرول ته اړتیا لري چې د حافظی په خبره ټول واردات غزنفر شرکت کوي. ښاغلی حافظی دا هم وایي چې غزنفر شرکت د محل د پټرول په نوم افغانستان ته پریماګون نفتی مواد راوړي چې استعمال چاپریال او موټر ته ډیر زیان لري. د نفت او غاز شرکتونو د ټولنې د اعتراضونو وروسته له هغه راپور تشول چې وزیرانو شورا تیر اونۍ غزنفر شرکت ته بیا د پټرولو د واردېدو او تصفیه اجازه ورکړه. له دې وړاندې د غزنفر شرکت فعالیتونه پر دوی د یو لړ لګیدلو تورونو له امله درول شوی وو. د پټرولو د بازار د انحصارولو په اړه مهڅه وکړه چې د سوداګرۍ وزارت نظر راوخلو، خو د دې وزارت چارواکي خبرو ته حاضر نشول. خو د غزنفر شرکت مشر محمد اسماعیل غزنفر دا ادعا رد کړه او ویل د دوی ترڅنګ اته نور شرکتونه هم له ترکمنستان او روسیې څخه پټرول راواردوي. ښاغلی غزنفر ازادي راډیو ته ویل چې د نفتی موادو په واردېدو کې هیڅ ډول انحصار نشته.
دا محل په مجموع کې اته شرکتونه له بهرنیو هیوادونو څخه نفتی مواد راواردوي. ترکمنستان کې هم دا شرکتونه لسګونه قراردادونه لري. زموږ له شرکت پرته اته نه نور شرکتونه هم دا محل له ترکمنستان او روسیې څخه د پټرول په ګډون نفتی مواد واردوي. په ترکمنستان کې هیڅ چاته د موادو د اخیستو ممانعت نشته. هر څوک کولی سي مواد واخلي او هر هیواد ته چې زړه وي.
ښاغلی غزنفر وایي دا محل ټي ام، آسیا انټرنیشنل، خیرخوا، فراهی برادرز، فواد، یما او کامګار شرکتونه له ترکمنستان او روسیې څخه پټرول واردوي. اسماعیل غزنفر هغه ادعاوی هم رد کړی چې ګواکې د پریماګون په نوم نفتی مواد چاپریال او موټرو ته زیان رسوي. نوموړی وایي چې پریماګون نیمه خام پټرول دی چې د سټانډرد ادارې منلي او د ډیزل او پټرول نه د زیان اندازه کمه ده. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې برخه کې به د نفتی موادو د شرکتونو د ټولنې او غزنفر شرکت خبرې مستند وي. خو دا هغه موضوع ده چې جواب بیا هم باید سوداګرۍ وزارت ورکړي. د پټرول د انحصاري واردېدو په اړه د غزې د نقص سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې دا محل په هیواد کې د تیلو او غازو بایل وړي شوی او په اړه د خلکو شکایتونه ورځ تر بلې پسې زیاتېږي.
ټولنیزی شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو مطالب په ویب پاڼه کې ولولئ او یا هم واوري. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د ولسمشر کرزي د لومړي مرستیال محمد قاسم فهیم د امنیتي کسانو لخوا د سپی په وسیله د دې جرګې د تالار تلاشي په سختو ټکو وغندل. یو شمېر وکیلان وایي چې نن مخکې له دې چې ښاغلی فهیم د پنځو کاندید وزیرانو د معرفي کولو لپاره ولسی جرګې ته داخل شي د نموړي ساتونکو د سپی په وسیله د ولسی جرګې تالار تلاشي کړی وو، خو په خپل شاغلی فهیم وای دا کار د په خوښ نه بلکې د امنیتي کسانو لخوا شوی دی. په دې حق له نور جزئیات جمیله ظریف تر اوروي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وای چې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د ساتونکو لخوا د سپی په وسیله د دې جرګې د تالار تلاشي کول ولسی جرګې او وکیلانو ته یو سپکاوی دی. د دې جرګې یو شمېر غړي وای چې که محمد قاسم فهیم په ولسی جرګې باور نه درلود، نو بیا ولې د شنبې په ورځ د کاندید وزیرانو د معرفي کولو لپاره د جرګې ته ورته؟ وکیلان وایي مخکې له دې چې نوموړی د ولسی جرګې د عمومي غونډو تالار ته لاړ شي، ساتونکو یې د هغه د امنیت لپاره تالار په سپي پلټلی و. د جرګې په عمومي غونډه کې له همدې امله ځینو وکیلانو پر قاسم فهیم انتقادونه وکړل. کمال صافی، غلام حسین نادری او سخی مشوانی په دې اړه وویل:
تاسو باندې وګوري د پارلمان یرغمال څه وایي، دا څه خبره ده؟ کو دتا د څه خبره ده؟ تیمونو تاسو امنیتی کسان وایستل، شخصي کسان راغلي د ولاړ دي. په دې باندې اول زمين هسته یو نوندزي دی باب نه پیلارم، هر سړی مشکل لري.
اگر واقعا کسی اعتماد نداره خو چرا دای خانم یایا ضرورت ایجاب میکنه بدون چون چرا؟ از این قضیه باید معذرت بخواد.
زه و شرع راوتل ما ماتو ویل تا تا چاوي ویل ماته ما ویني
د دې جرګې یو شمېر غړي وایي چې قاسم فهیم باید د خپل دې کار لپاره له ولسی جرګې بخښنه وغواړي. د وکیلانو له اعتراضونو وروسته د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرویس یاسینی چې د شنبې په ورځ د جرګې ریاست کاوه، وویل دا مسله به له جمهوري ریاست سره شریک کړي، خو په خپله قاسم فهیم بیا وکیلانو ته وویل چې دا کار د ده په خوښه نه بلکې امنیتي کسانو یې کړی دی.
زموږ غرونو وویل چې تا د خپل امنیت لپاره جرګې ته سپی رالېږلې، تاسو ټول ما پېژنئ، زه یو عیار او د خدای جل جلاله په مقدراتو باور لرونکی انسان یم. په ژوند کې مې هېڅکله ذلت نه دی منلی، او شاید دا کار د امنیتي ادارو وي، زموږ لخوا هېڅ خبره نه وه.
روس لغی چې په افغانستان کې په یو شمېر جګپړو دولتي چارواکو ځنوژن کې عملی وشوي، د دې چارواکو د امنیت لپاره خاص تدابیر نیول کیږي. په ښار کې د تګ راتګ لپاره هم ځینې چارواکو ته عمومي لارې او سړکونه بندېږي، خو د یو چارواکي د امنیت لپاره د سپیو په وسیله د ولسی جرګې د تالار تلاشي د ولسی جرګې د یو شمېر غړیو لخوا د دغو معمولي تدابیرو پر خلاف یو عمل وبلل شو.
خبری مجله اوري. په کونړ کې دولتي مسؤلان وایي د شلتن په دره کې د ولسی وګړو او د وسلوالو طالبانو په جګړه کې 9 تنه وسلوال او یو ملکی وژل شوی دي، او وسلوالو طالبانو د خلکو درې کورونه سوځول دي. طالبان د خپلو دریو ملګرو او د وو دولتي سرتیرو د وژلو ادعا کوي. له کونړ د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري په دې اړه راپور راستولې دي.
د سیمه اوسیدونکو وای تیر ورځ وسلوالو طالبانو غوښتل چې د هستوګنې له کورونو په امنیتي پوسټو بریدو کړي، چې خلکو وسره مخالفت وکړ او دغه خبرې په یو بل په ډزو بدلی شوې. نعمت الله چې تیر ورځ وسلوالو طالبانو سره په نخته کې ورور وژل شوی، په ټلیفوني ازادي راډیو ته وویل وروري په ملي اردو کې افسر او په رخصتۍ کور ته راغلی و. کله چې وسلوال طالبان کلی ته راغلل او د دوی له کورونې د تیر ورځو په څیر په امنیتي ځواکونو حمله کوله، نو د اوروري ورپسې له کوره ووتل چې طالبان له خپل کورونو لری کړی، خو طالبانو یې خبره ونه منله. هغه وای دوی چې کوم دوه طالبان وژلي وو، د هغوی جسدونه د دولتي چارواکو په وینا طالبانو ته وسپارل، خو کله چې هغوی خپل مړی یوړل نو بیا یې په کلي برید وکړ او د دوی یو شمېر کورونه یې وسوځول.
ورواچا
د کونړم نی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل څوک چې دا مهال په چپه دره کې د پیل شوو پوځي عملیاتو مشري په غاړه لري ازادي راډیو ته وویل چې په نښته کې نه وسلوال وژل شوي دي. د طالبانو نه تنه وژل شوي، درې ولسي وګړو او پاتې شپږ افغان امنیتي ځواکونو وژلي دي. زموږ سرحدي پوستې هلته ایجاد شوي، افغان ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي، خلکو سره یې پوره همکاري کړې. وسلوالو طالبانو یوه حویلي چې درې کورونه پکې وو سوځولې ده. والي سیمې ته تللی او یوه اندازه خوراکي او غیر خوراکي توکي ځان سره زیانمنو شوو کورنیو ته وړي دي. طالب وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیکلي تلیفوني پیغام کې د خپلو درېو ملګرو د وژل کېدو خبره منلې او دعوی کړي چې و افغان سرتیري وژلي دي. شلتن د شیګل ولسوالۍ هغه سرحدي سیمه ده چې له تیرو څو کلونو پکې افغان ځواکونو حضور نه درلوده. د سیمې اوسیدونکو همیشه له دولت غوښتنه کوله چې باید په شلتن کې امنیتي ځواکونه ځای په ځای کړي. څلور ورځې کېږي چې سرحدي پولیسو په شلتن کې دوه امنیتي پوستې جوړې کړې دي چې د خلکو پویانه هر ورځ به پرې وسلوالو طالبانو بریدونه کول او تیره ورځې چې کله حمله کوله نو د ولسي وګړو غبرګون سره مخ شول.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم موندلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای شي، لینک یې د ویب پاڼې په لومړي مخ کې موندلای شي. د پوهنې وزارت هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې د هیواد په څلورو زونونو کې د موسیقي ملي انستیتیوتونه جوړ کړي. د پوهنې وزیر فاروق وردګ دا ژمنه نن په کابل کې د افغانستان د موسیقي د ملي انستیتیوت د زده کړو د نوې ودانۍ د پرانستلو په غونډه کې وکړه. په عین وخت کې د افغانستان د موسیقي ملي انستیتیوت ځینې ښځینه زده کوونکي د موسیقي له زده کړې څخه راضي بری شي، خو وایي په دې انستیتیوت کې پوره مسلکي استادان نشته. په دې اړه جزئیات د مرزی احمدی پراپور کې واوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې په کندهار، بلخ، هرات او بامیان ولایتونو کې د موسیقي ملي انسټیټیوټ جوړ کړي. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ وایي هڅې روانې دي چې په هیواد کې د موسیقي د زده کړې لپاره د نړۍ له معیار سره سم ځینې امکانات برابر شي. هغه د شمې په ورځ په کابل کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د زده کړو د نوې ودانۍ د پرانیستلو په غونډه کې وویل
داس یو انسټیټیوټ جوړو چې په ټولو بین المللي معیارونو باندې د جهان سره رقابت وکولی شي. نو دا تعمیر چې ګوري پر اوسه مو د تعداد د برکه کو دا اوس مې ولې دا افتتاح مکو ان شاء الله، او دا تعمیر چې ګوري دا یو سټوډیو د موسیقي د افغانستان دا قدم زر مکمل شي. د خیره د افغانستان د ملي انسټیټیوټ د موسیقي په خپل پکو ودرېږي او کوشش مو دا دی چې ټول انسټیټیوټونه د افغانستان خود کفیل خود مختار نو د دې شوبې جوړېدل په مزار شریف کې غواړو، په هرات کې غواړو، په جلال آباد کې غواړو، په کندهار.
خغلی وردک زیاته کړه چې د موسیقي د عملی زکړو لپاره دغه ودانۍ د سباندی یو لک امریکایي ډالرو په ارزښت د انګلستان د کلتوري مرکز او د ډنمارک په مالی مرسته جوړه شوی. د وردک په خبره دغه ودانۍ شل درسي خونی او د موسیقي د آلو جوړولو یو ورکشاپ لري. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2013 میلادي کال کې جوړ شوی چې اوس مهال 115 اویا تنه زده کوونکي لري چې 1550 انجونې دي. زده کوونکي کوتا پکې سربیره پر افغانی موسیقي، غربي موسیقي هم ورزده کیږي. د موسیقي د تعلیمي مرکز زده کوونکي د موسیقي له زده کړو څخه راضي دي، خو خزینه زده کوونکي د مسلکي ښوونکو د نشټوالي او کورنۍ محدودیتونو په اړه شکایتونه لري. دو تنو زده کوونکو نظری او رازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او زه په انسټیټیوټ ملي موسیقي کې درس وایم،
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست وایي چې د موسیقۍ زده کړه او پراختیا د افغانستان د کلتور د احیا یوه برخه ده. د دې مرکز زده کوونکو پروسه کال په امریکا او ځینو نورو هیوادونو کې کنسرتونه هم ورکړل. دوی په نیویارک د کارنیګی هال او په واشنگټن کې د کینیډي په مرکز کې کنسرتونه ورکړل او د امریکایي کوربنو له توده هرکلی سره مخامخ شول.
زموږ د سبا سهار سهارنۍ خبري مجلې هم مهیروي خو